اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر اغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه د اسرار العالم مومن نوورو.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې ترې په کار ده چې دوام ولري. په هنګو کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په مزایل داخل شوی چې ورکې یو ایسای وژل شوی او اوه پولیس والا جوبل دي. په لاهور کې د یو ګودام دننه لګیدلی ورکې تر شلو زیات کسان جوبل شوي دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبت و، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري سلمان بشیر او د هند د بهرنیو چارو د سیکرټري میرمن نیروپاما راو ترمنځ له لیدو کتو وروسته مخې ته راغلي دي. د دې چارواکو ترمنځ دا لیده کاته په داسې وخت کې شوي دي چې دواړه د بوټان په پلازمینه تیمپو کې د جنوبي ایشیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کړی و. دوی دواړو پر دې سلا شوي چې د پاتې ستونزو د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ په ښه نیت خبرو اترو ته دوام ورکولو اړتیا ده. دا یادونه وړ ده چې د دې چارواکو ترمنځ د دې لیدو کتو مخه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات ته لاره هوارول دي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په مزایل داخل شوی چې ورکې یو ایسای وژل شوی او اوه پولیس والا جوبل دي. نور حال بشیر جان راکوي.
د هنګو ضلع بلیامینې تاڼې د پولیسو په یو ګاډو باندې نامعلومو وسله والو راکټ داغلی دی، چې پکې د هنګو تاڼې د پولیسو وینا تر مخه د بلیامین تاڼې ایسای انور خان وژل شوی دی او د ایس ایچ او عرف خان په شمول نور اوه پولیس والا ژوبل شوي دي. ژوبل شوی تران هنګو اسپتال ته طبي امداد لپاره وړل شوی دي. پولیسو مشال لیډو ته وویل چې د پیښې پلټنه شروع کړې شوې دي او سیمه کې لټون هم روان دي.
د مشال خبریال شبیر جان. د لاهور په موچی بازار شاه عالم مارکیټ کې په لګیدلی اور لا تر اوسه قابو نه دی موندل شوی او اور خواوشا ودانۍ او مارکیټونه هم خپل ولقه کې اخیستي دي. د میوو روغتون د انتظامی تر مخه اوسه پورې شل کسان سوځیدلی، څوک چې د روغتون ته راوړل شوی دي، خو د دوی حالت د خطرنا بهر دی. ولې د ځایي خلکو وینا ده چې تر دې وخته درې تنه مړه شوي دي او تر 15 پورې جوبل دي او بعض یې اوس هم د راغورځېدلي مارکیټونو د ملبې لاندې ګیر دي. د ریسک یو یو دوه دوه د وینا ده چې دوی سره جدید آلات نشته، نو ځکه د اور په وجلو ډیر وخت او لګیدو، ولی بیا هم دوی پوره کوشش کوي چې اور زر تر زره اوچني او دا اور نور ودانو ته خور نشي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ټولو متعلقه ادارو ته ویلي دي چې اور وجلو لړکې دې د پنجاب پوره مرسته وکړي شي. د خیبر پختونخوا د مردان په ښار کې د سی ډي د یو دکان په خوا کې چاودنه شوې چې له امله یې کوم ځاني زیان نه دی شوی. دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودلو له امله شوی او شاوخوا لسو دوکانونو ته یې زیان اړولی دی. بل پلو د کراچۍ په ښار کې هم دوه بیلابیلې چاودنې شوي او دوه کسان پکې جوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له وینا سره سم یوه چاودنه د ښار د لی مارکیټ په سیمه کې د عیدګاه تاڼې په خوا کې شوې ده او بله بیا د ملیر په سیمه کې له شاه لطیفو تاڼې سره نږدې شوې ده. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل شوي یو کس میرمنی ځان پخپل وجل دی. ویل کیږي چې د امریکایي کس ریمن ډیویس لخوا د وجل شوی فهیم په نامه کس میرمنی له دې لقبل زهرجنې ګولۍ خوړلې وي چې د دې په فکر د پاکستان حکومت به ریمن ډیویس خوشی کړي. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبت و، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي چې له مرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره د لیدو کتو پر وخت داسې جوړجاړي ته ونه رسېدل چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. په دې هېواد کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ دا لیده کاته د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د هغه ولسي پاڅون په 13 ورځ ترسره شو چې له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پر دې سلا شوي دي چې د ججانو او سیاسي مشرانو یوه داسې جرګه جوړه کړي چې هغه د حالات تو جاج واخلي او د اصلاحاتو وړاندیز وکړي، کوم چې بعد روان کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پورې عملي کړي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د پخوا په رنګ د حالاتو راتلو امکان نه لري. هغه ویلی دی باور لري چې په مصر کې اوس د بدلون وخت دی او د هغه په وینا د هیواد به بیرته پخوانی حالت ته ستون نشي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما ویلی چې ولسمشر حسنی مبارک په دې پوره په دې پوه دی چې د روان احتجاج په جواب کې څه وکړل شي. اوباما زیاته کړه چې دا اوس په ډاګه ده چې د مصر ولس سپا او منصفانه انتخابات غواړي. ناپیژندلو وسلوالو کسانو نن د دوشنبې په ورځ د بلوچستان صوبې په بولان سیمه کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو په سامان وړونکو ټینکرو وسلوال برید کړی چې پکې د یادو شوو ځواکونو دوه تیړونکو ټینکرې له منځه تللې دي. د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د مشال ریډیو د خبریال له مخې د پېښور په بډابیره سیمه کې د سختو بارانونو له امله د یو کور چتره پرېوتو په پیښه کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی او مور پلاری جوبل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه د اسرار العالم مننه واوریدل. په دې خبرونه کې مو د تاسو لپاره د رپورټونه راوړې دي. په پاکستان کې په مرکزی کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله وروسته اوس په صوبې کې هم د صوبایي وزیرانو په شمیر کې د کمی راوستلو خبرې روانې دي. پری رپورت لرو. د پاکستان د بارني او چارو سیکټر سلمان بشیر د هند د بارني او چارو سیکټری سره په بوتان کې د لیدلو وروسته ویلي
زمونږ د دوانو ترمنځ چې کمی خبرې ترې وشوې د هغې په حق له به زه دا ووایم چې دواړه ملکونه په دې خبره متفق دي چې د هر قسم شخړې حل د خبرو اترو د لار راویستې شي.
امریکایي وګړي ریمن ډیویس چې د دوه کسانو د قتل په تور کې نیول شوی دی پرې کارپوهان وایي چې د امریکا او پاکستان پرمینځ په ستراتیژیکي تعلقاتو باندې اثر کېدلی شي. د قبایلی سیمو مشران او خلک وایي که څه هم حکومت د فاټا په نظام اف سی آر کې د بدلون راوستلو فیصله کړې خو دا بدلون راوستل نه غواړي.
دا آزادی قبایل لا ایس ویدن نه ملو شوی دا ترامیم چې سونه کیږي دا د دوی خپل غرض وی هیڅ قسم اصلاحات د دې ګورنمنت د منشوري سنه ده او نه دوی په قبایلو کې چرته اف سی آر ختمول غواړي.
دا او نو ډیر څه په مشال ریډیو کې اوریدل مه هیروئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان مرکزی حکومت دا پلان لري چې د بشری حقوقو لپاره د پاکستان هیومانیټیرین ریسپانس پروګرام په نامه د کار اداره چې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د پښتونخوا او د قبایلي سیمو خلکو د بیا ودانۍ او د بیا رغونې لپاره کار کوي به د سیل او ځپلو لپاره د کار کولو سره یو ځای کړي. په دې ترڅ کې سبا په اسلام آباد کې د اقتصادي څانګې غونډه کیږي. په دې اړه د قومي اسمبلی غړي سوی د دې هر څه نامه غلام غوس خبروي.
پاکستان هیومانیټیرین ریسپانس پروګرام د ملل متحده د سوري لندې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تراګری په لړ کې د بیا ودانۍ کارونه کوي. ولی وفاقي حکومت دغه پروګرام د سیلاب ځپلو لپاره کارول واړي. په دې لړ کې نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په ونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د پی کې یولس ایم پی ای ثاقب الله خان چمکنی د اسمبلی په اجلاس کې وویل
او یو ان هر درې میاشتې پس امداد انټرنیشنل کمیونټی ته امداد لپاره درخواست کوي او هغه پیسې چې راشي زموږ پښتونخوا او په پاټه کې لګي. دا پروګرام ختمی کې لګیا دی او صرف د دې ته به زموږ صوبې ته او پاټه ته به ډېر زیات نقصان کی. ملکن دیر هر موزی کی سر سے کی کی کرم اور کی زمگا خلق شہیدان کی گی زمان ریکویسٹ دادے سر اور تو دے دول مشہران ہوتا ریکویسٹ کوم اور پوزیشن میں رسر دن ریکویسٹ کوم چھ دے ہاؤس میں نے یونائیمس بلاشی چھ مونگا فلڈ دا پارا چھ کم کمیٹی چھوڑو کم پروگرام دی اگا دی بھی خوب بیٹ دی بھی دا زمگا مسئلہ دا روزانہ دا
د ثاقب الله خان چمکنی په راپورته کړی شوی دې مسلې په لړ کې د اپوزیشن ډلې مشر اکرم خان دورانی ایوان ته وویل
چونکی دا پیسہ ناراضی نو دا صرف او صرف زمون دا قبیلو او دا خیبر پختونخوا په نام باندې د ملک سره امداد شو اوس په امداد کې کتا دو پوری دلته مونږ خبره کړې وه که هغه امداد ته کیری لوګ ور بل په شکل کې وو چې کله وخت باندې راغی نو د دې صوبې په کې هیڅ داسې نه وو او اوس کوم پروگرام ثاقب خان نشاندهی کوي
چونکہ فلڈ جدا سبجیکٹ دے او دا سبجیکٹ کی دا دارے پر غبان دے چوک نقصان شوی دی نقصان شوی دی یا پاری کے عملات نقصان شوی دی یا دا گورنمنٹ پلیسز دی یا پرائیویٹ دی نمون بجی دا واڑو دا دے بالکل مکمل سپورٹ کوما کہ مونگ بات عزیز ہے نہ متفق یو قرارداد جوڑ گو اور باغی بندے بمنگ دا مرکزی حکومت نہ او جکم زمون ڈونرز دی مونگ آگے تو نشان دی ہو کچھ اسٹاف ہو تو زمنگ ہوم ڈیولپمنٹ پروگرام کے دے امدادی پروگرام کے دے دس سال دا فلڈ سر آپ جو دے کوئی نہ دس مفت دا فلڈ امداد جدارا کے حکم کے دے بل زمنگ سرا تعاون دے آگا کا سو جاری ہو سکے
د یادونې وړ ده چې هم په دې لړ کې په باقاعده توګه د دې بحث نه پس یو پریکړه لیک هم تیار کړی شوی دی چې په کې د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان هیومینیټیرین ریسپانس پروګرام دی یوازې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تراګرۍ په لړ کې د بیا ودانۍ لپاره وي او مرکزی حکومت دی د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ لپاره دا پروګرام نه کاروي او دا قرارداد به د صوبایي اسمبلۍ په روان اجلاس کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په وفاقي کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله وروسته په صوبایي کابینه کې هم د وزیرانو د شمیر کمولو په اړه بحث تود دی. دا وخت په پښتونخوا کې 25 صوبایي وزیران دي او د پارلمان د غړو شمیر 140 رشته. د نوې پلان تر مخه د 11% نمائندګۍ په بنیاد به اوس د صوبایي وزیرانو شمیر 14 ته رسیږي. په دې اړه د خالد خان رپورټ دی.
په مرکزی کابینه کې د وزیرانو د کمی رستو په صوبو کې هم د صوبایي وزیرانو د شمیرې کمولو په حق لا یو باس روچت شوی دی او په صوبا خیبر پښتونخوا کې هم د واکمن ائتلافي ګوندونو مشران وایي په صوبایي کابینه کې د کمی په اړه کوم اختلاف نه لري، خو په آئین کې د 13 بدلون رستو دغه کمی راتلونکي ټول ټاکنو یا الیکشن پترس کې جوړیدونکي کابینه به وړوي. د عوامي نېشنل ګوند په کابینه کې مشر وزیر بشیر احمد بلور اویل دوی مدام د وړې کابینه او کم وزیرانو خبره تکرار کړي ده، خو په دې اکلا د دوی ګوند کوم فیصله ته نه در رسیدلې.
زمون 90s کې 97 کې کوم وزیر اعلی څنګه سردار مهتش پک کسانو باندې موږ صبح چلو له درې زمونږ درې د مسلم لیگو نو دا پکارم ده چې موږ څنګه چې هغه کم کړي پکار چې موږ کم خدا پټي به فیصله کوي هغه مرکزی مجلس عامله فیصلو کو څنګه صوبایي مجلس عامله فیصله نه کړي چې کله فیصلو کوم خپلو کې کینو نو 400 موږ سره حساب سره 14 راځي 11% حساب سره ان شاء الله موږ مغه شاندې کوم خو هر ډی کوشش کوو چې دا خلک چې دا هغه موږ خو سٹارټ تا تم چې کوم موږ کې ناسونه موږ چې 10 کسان نه زیات نه الو بیا 10 ته موږ 15 کړل ما خیر دا 20 پورې لاړو خو هغه 340 باندې خبره هغه کول خو اخر 26 باندې موږ هغه رضا.
بل خو دا پاکستان پیپل پارټي په خوانی صوبایي صدر او اوسنی ستر وزیر رحیم داد خان وای د خیبر پښتونخوا د کابینه د وزیرانو میرا دوران دی نکم دا خو بیا هم هغوی با دا اولس پا مفاد کے هر فیصلہ منی
تر پارا تیاریو خوالی دی چی کم دے زمو سائز کم دے دنو رسوبو پا دا غوانے کدی که نور مزید کمی رزی دا غر رزی پا دی چی اخراجات کمی یا سب اصلاح کی دیشی یا گور نستا پارا منتیار دی.
دا قانون وزیر ارشد عبداللہ بیا وائی اسنے صوبائی کابینہ دا صوبے دا حجم پا لحاظ دیر لویا دا او د خیبر پختونخوا پشان غریبی او ترخه غری ز پولیس صوبی د پاره د دومره وزیرانو بود او چتول د اولس د غټو پزد دی دی وای
عین کی خدایری چردا کلیه چ کما دا بارتلون کی نوې حکومت یا نوې اسمبلی باندې بدا اپلیکیبل یو دا با خو زمو په خیال چې بر مرکز کی اوشی لکه مرکزم دی وخت باوند نه دی چې خامخو کی خو بهرال یو خامل زدا سپورټ کوم چې بالکل بالکل پکار دار چې په زمو په صوبې کې ټوله کې زیات ضرورت دی زیات منسٹران دی او دے کے چکم کم کسان خپل ڈیوٹی سر تنش رسول دغم دیتم قتل پکار دے پرفارمنس پکار دے چوگرو او مونگا غیر ضروری اخراجات کی کمی راول او ز دیر زیات په حق کې پکار چي دا خامخه اوشي
دا ویلو وردا چې په خیبر پښتونخوا کابینه کې دا وخت 25 وزیران دي چې سوار لس پکې عوامي نېشنل پارټي سره او یو لس پکې پیپلز پارټي سره تړون لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان او د هند بهرنیو چارو سیکرټریانو د بوټان په سرخه تیمپو کې د یو بل سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر او د هند خارجه چارو سیکرټری نیروپما راو په دې رضا شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې مسلې هوارېدلی شي. د پاکستان او هند ترمنځ اوه میاشت وروسته د مذاکراتو دا لړۍ شروع شوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال د احمد الله دا رپورټ دی.
پاکستان او هند ترمنځ قریبا اوه میاشتې وروسته یو وار بیا د مذاکراتو لړۍ شروع شوې ده او دې لړکې تیره ورځ د بوټان سرخار تیمپو کې د دواړو ملکونو د خارجه سیکرټرانو په کچ ملاقات وشو. تیر کال په جولای میاشت کې د هند خارجه وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د خپل پاکستاني هم منصب شاه محمود قریشي سره لیده کاته کړي وو. په ملاقات کې په ممبئی حملو او د کشمیر په شخړې څه مثبت پیشرفت نه کېدو له وجې د تیر اوه میاشتو نه د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو څه لیده کاته نوښوی. خو تیر ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر سلمان بشیر په تیمپو کې د هند خارجه سیکرټر نریپماراو سره لیده کاته وکړه. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې سلمان بشیر وویل،
زمونږ د دواړو ترمنځ چې کمی خبرې اترې وشوې د هغې په هکله به زه دا ووایم چې دواړه ملکونه په دې خبره متفق دي چې د هر قسمه شخړې حل د خبرو اترو د لارې راوستي شي، او زه د ملاقات نه ډېر مطمئن یم او د مذاکراتو دا لړۍ دوامداره ساتلو لپاره به خارجه وزیر شاه محمود قریشي د هندوستان دوره کوي، او زمونږ کوشش دی چې د مذاکراتو کې په ټولو شخړو نه صرف خبرې اترې وکړي شي بلکې د دې سنه حل هم راوستي شي.
کله چې موږ د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره د شاه محمود قریشي د هند دورې په حق له تماس ونیو، نو د خپلو مصروفیاتو له وجې هغوی د خبرو نه ډډه وکړه. ولې خارجه دفتر د مطبوعاتو څانګې مشر انتصار سلهری مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د خارجه وزیر د هند دورې نیټه نه ده ټاکلې شوې، او تیر ورځ کېدونکې ملاقات کې په دې خبرې اتفاق وکړی شو چې د دواړو ملکونو او د سیمې ترقۍ او سوکالۍ لپاره ضروري ده چې د ملاقاتونو دا سلسله دې جاري وساتلې شي. د خارجه چارو کارپوه ډاکټر محمد همایون وایي چې اوس دواړو ملکونه په دې خبره سلا شوي دي چې د شخړو حل راوستلو لپاره د ملاقاتونو دا سلسله یو وار بیا شروع کړی شي.
پاکستان مذاکرات ایک اور شروع ہو پرو سے کال پتیم کو کے ہزار وزیر اعظم نے کا فیصلہ ہو کر چدا خبر ہے تیرے بیا شروع کرو اور کوئی مقصد بتا نہیں کیا تو مرے کمپوزٹ ڈائیلاگ پر کیا شروع کرو اس وقت کوشش تھا کو چے بے اعتباری اور مسٹرسٹ لیڈری سی نو جولائی کی رات وفائن منسٹر ملو شروع ہو کو اگر میٹنگ جو لحاظ سے کامیاب ہو بات اخری چے اگر نہ پاس کا لکشن سے چینج راغلے دے پاکستان اور ہندوستان پتواڑوں کے دا اس محسوس کئی چھ خبریں نہ کول دا فائدہ چاہتا نہ رسائی.
دیوی پختنی پہ جواب کی چھ آیا دا وار شروع کی دن کی دے مذاکرات کے بعد کشمیر مسئلے او ممبئی حملوں پر شمول دنورو یو شمیر شخڑو حل راوستو لپارا چھ مثبت پیش رفت اوشی نموڑے وائی
بولے چھ یو زل مذاکرات شروع شی نو کی دے شی جد ڈورز ویل اوپن یو ہو دا ممبئی دا کیس پا سلسلہ کے پاکستان تھا اس پرکار دے چھ سنہ سدا سے مثبت ون تھے ایکشن والی چھ دا ہندوستان دا تسلو شی اور دا ہندوستان دا طرف دا کشمیر پا معاملہ کے خبر اترے ہم مخی کی دے شی خود ما پا خیال کے اس چھ دے دی مذاکرات شروع کی اور اصلی فائدہ پا دے کے دا کہ مذاکرات پا بحال شی خود دا نگنم چھ سدا سے پروگریس پا ہوشی دا بمبئی فرنٹ باندے یا دا کشمیر فرنٹ باندے نو ما تخکاری چھ یو زر جے مذاکرات شروع شی نو کی دے شی چھ دے پیسیفک ایشیوز باندے رو رو پیش رفت ہوشی.
یادونی ورد آج خارجہ سیکرٹر سلمان بشیر دا وقت دا بوٹان پا دورہ دے چرتہ چھ بہ ہغوی دا سبانہ پا تیمپو کی شروع کی دن کی دو ورځنی سار وزارتی کونسل کی گڈن کوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دمینی اورنا زیرائی.
د امریکایي وګړي ریمن ډیویس گرفتاری لوجه په پاکستان باندې د اولس او د امریکا لخوا فشار دی. دغه امریکایي سو ورځې وړاندې په لاهور کې د دوه کسانو د وژلو په تور کې نیول شوی او پرې عدالتي کاروایی هم روانه ده. کارپوهان وایي چې د دې اثرات د پاکستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکي تعلقاتو باندې هم پرېوتې شي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ دی. امریکایی وګړي ریمن ډیویس چا چې تیر سروځ وړاندې دوه پاکستانی کسان وجلی وو د هغې په حکله د پاکستانی پوهانو لخوا ویل کیږي چې د ریمن ډیویس د نیولو وروستو په پاکستان د امریکې له طرفه ډیر فشار دی. د پاکستان بعضې پوهان وایي چې د ریمن ډیویس د کیس له وجې د پاکستان او د امریکې په ستراتیجیکي تعلقاتو باندې هم خراب اثر پرېوتی شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم پیدا کېدی شي. د بهرنیو چارو کارپوه طارق فاطمی وایي چې پاکستان او امریکې دواړو هیوادونو لا دا معامله په داسې توګه حل کول پکار دي چې دې سره د پاکستان ولس د امریکې خلاف نشي. هغې زیاتوي
ریمن ډیویس کے ایکشنز کی وجہ سے دو پاکستانی انوسنٹ انڈیویجولز جو ہے وہ
د دې له وجې ولس غصه او خفه دي. خو د امریکې او پاکستان ترمنځ اړیکې پخوانی او مضبوطی وي او دواړه هیوادونه اوس دې ته ستراتیجیک ملګرتیا هم وایي، نو داسې قسمه پیښو لا سیاسي او جذباتي رنګ نه دی ورکول پکار. دا معامله د پاکستانی او نړیوالو قانونو تر مخه حل کول پکار دي، او زما په خیال دا معامله په داسې طریقې سره حل کول غواړي چې دې سره ولس د امریکې خلاف هم نشي.
بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه بیرسټر زید سعید وایي چې د ریمن ډیویس د معاملې له وجې د امریکې او پاکستان ستراتیجیکي تعلقاتو باندې تر سهدا خراب اثر هم پرېوتی شي. هغې زیاتوي اسلام آباد کے دا امریکی سفارتخانے عارضی بیان ہاغلی کوٹنی وائی چې امریکہ خپل پورا کوششونه کی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیجیکی تعلقات باندې خراب اثر پرینوزی. بل طرف ته د امریکایی وګړي ریمن ډیویس ته خوشی کیدو د ګنګوسور وستو د وجلی شوی فهیم قربدان هم ځان وجلی دی، او ورسره د فهیم رور پاکستانی حکومت ته دا دړکی هم ورکړی دی چې که هغې ته انصاف ورنکړی شو نو هغې به هم خپل ځان وجنی. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د انیسا اجمل دا رپورٹ میں دا ریمن ڈیویس دا کیس پا اڑا واورید. اس تاسو پام را گرزو دا ریمن ڈیویس پا اڑا یو تبصیری تا چی زمونگا همکار داود خٹک لیکلی دا.
نن سبا د پاکستان د میډیا او سفارتي حلقو ترڅنګ د ولسی وګړو او سیاستدانانو او په ځانګړي توګه د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې خبره تود بحث روان دي چې د امریکایي وګړي ریمان ډیویس چې د دوو کسانو د وژنې په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی سره څه معامله وکړي شي. په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په مذهبي ګوندونو کې د امریکا ضد جذباتو په پام کې نیولو سره د پاکستان حکومت که څه هم د ریمن ډیویس په اړه په سرکاري توګه څه خبرګون نه دی واضح کړی، خو دې سره په دې هم نه دی توانېدلې چې په څرګنده توګه ولسته د ویانا کنوینشن چې بهرنیو سفارتکارانو ته په داسې حالاتو کې د کومو سره چې ریمن ډیویس مخ شوی دی بخښنه ورکوي او یا یې د ملک نشړي هیڅ نه دی ویلي. بهرنی سفارتکارانو ته د ورکړې شوې استثنا په لړ کې د ویانا کنونشن چې په کال 1961 کې لاسلیک شوې دی تر مخه غړي هیوادونه د دې خبرې پابندي چې دا کنونشن عملی کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې د امریکایي وګړي ریمان ډیویس چې ویل کېږي سفارتي ویزا لري سره مخې ته راغلي واقعیا د نړۍ یا د پاکستان په تاریخ کې سیاوازینه پیښه نه ده. د لاسته راغلي معلوماتو په اساس د کال 1999 تر کال 2004 پورې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د دې نوعیت 122 پیښې رامنځته شوې دي چې په زیاتره پیښو کې بهرني سفارتکارانو ته معافي ورکړې شوې ده او یا خپلو هیوادونو ته لیږلې شوې دي چرته چې د دې پر ضد مقدمې چلولې شوې دي او د جرم ثابتېدو په صورت کې ورته سزاګانې ورکړې شوې دي. د مثال په توګه د 2001 کال د جنوري په میاشت کې د کینیډا په اوټاوا ښار کې یو روسی سفارتکار په خپل موټر د یوې 50 کلنې ښځې د وژنې په تور ونیولې شو. د کینیډا او روسیې ترمنځ د خبرو اترو وروسته د کینیډا حکومت د ویانا کنونشن لمخه دغه سفارتکار روس ته اوسپاره چرته چې هغه ته د مقدمې وروسته 4 کاله د بند سزا ورکړې شوه. د سفارتکارانو پر وینا هر هیواد پابند دی چې په پوره ډول ویانا کنونشن ته احترام ولري او د دې معاهدې په ټولو ټکو پوره پوره عمل وکړي چې دا شان د هر هیواد سفارتکار چې په بل هیواد کې کار کوي د دې لوزنامې نه برخمن شي. د د سفارتي چارو ماهران وایي چې د سفارتکارانو لپاره استثنا او ځانګړي اسانتیاوې داسې خبرې دي چې دا په عدالتونو کې نه بلکې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو ترمنځ ترسره کیږي. په کال 1978 کې د آسترالیا په کیمبرا ښار کې یو امریکایي سفارتکار یو ښځه په موټر ووهله چې په نتیجه کې هغه مړه شوه. د ویانا کنونشن لمخې د آسترالیا حکومت دغه سفارتکار له خپل هیواد اویست او امریکا ته وسپاره. په کال 1999 کې د جارجیا یو سفارتکار د امریکا په نیویارک ښار کې یو 15 کلن جینې په موټر ووهله او مړه شوه. د امریکا د حکومت په غوښتنه د جارجیا حکومت د خپل سفارتکار نه د سفارتي بخنې حق واپس واخیستو. نوموړي ته په امریکا کې د مقدمې وروسته د 20 کاله بند سزا واورول شو، خو د 3 کاله بند وروسته جارجیا ته وسپارل شو. په کال 1994 کې د بریتانیا په لندن ښار کې یو لیبیایي سفارتکار د یو بریتانوي سپاهي د وژنې په تور تورن وګرځیدو، خو د ویانا کنونشن لمخه دغه سفارتکار لیبیا ته وسپارل شو. د یو راپور نه دا هم څرګندېږي چې پاکستان هم د سفارتکارانو د استثنا په اړه د ویانا کنونشن نه برخمن شوی دی. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه په کال 1995 کې د پاکستان یو سفارتکار د یو یورپي هیواد نه اغه وخره اوستي شو چې د نوموړي په سوټکیس کې هیروئن اومیندې شو. په دې تناظر کې قدرې مانډیویس کیس ته وکتل شي نو دا ویل به ګران نه وي چې د ډیپلوماټیک پاسپورت په لرلو سره نوموړی د ویانا کنونشن لمخه دا حق لري چې بې له کومې مقدمې خپل هیواد ته وسپارل شي. د سفارتي چارو ځینې ماهرین دا نظر هم لري چې د هغه خبرو پرته چې ریمانډیویس قانوني او یا غیر قانوني وسله لرله، د هغه گرفتاری د ویانا د کنونشن ضد عمل دی. یاد دی وی چې ریمان ډیویس چې یو امریکایي وګړی دی او د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک پر وینا ډیپلوماټیک پاسپورت لري، په لاهور ښار کې د 2 کسانو د وژنې په تور نیولې شوی دی. ویل کیږي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه کسانو د ریمان ډیویس ته لوټلو هڅه وکړه. د راپورونو پر اساس ښاغلی ډیویس د خپل حفاظت په خاطر په دغه کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژل شول. ریمان ډیویس دا وخت د پاکستانی پولیسو په ولکه کې دی او د مقدمه په عدالت کې تر اوریدنې لاندې ده.
د ریمان ډیویس او د ویانا کنونشن لمخې سفارتکارانو ته د ورکړل شوی استثنا په اړه د داوود خټک مقاله تاسو اوریده.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه مقاله کې لیکي افغان ولسمشر غواړي چې په کار د په هیواد کې ټول مالی مرستې د مرکزي حکومت په مشوره وکړل شي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د پیټریک میګروتی لیکل شوې مقاله خپره کړې. نوموړی د افغان ولسمشر حامد کرزي په اړه وایي په داسې حال کې چې په کرزي حکومت د ډېره وخت راهیسې د اداري فساد تورونه لګي، خو افغان ولسمشر د جرمن په میونخ ښار کې د کانفرنس پر مهال ویلي دوی غواړي چې په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لپاره ټولې پیسې د دوی په مشوره ولګول شي، او که څوک د افغان حکومت نه بغیر سلا پیسې لګوي هغوی د حکومت په څنګ کې یو بل انتظام جاری کوي چې له عمله یې د بده مرغه دغه پروژې مثبت لاسته راوړنې نه لري. میګروتی لیکي د تیر کال اگست په میاشت کې ولسمشر حامد کرزي شخصي ساتندویه ادارې بند کړې چې د پرمختګ د پروژو د رصد او د کارونو ساتنه یې کوله، او که څه هم د دغه بندیز اثر په پوځي او سفارتي ادارو نه، خو بیا هم امریکا او د ائتلافي هیوادونو چارواکو په دغه بندیز اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي وو چې له دې عمله به د پرمختګ او بیا رغونې په کارونو بد اغېز وغورځيږي. افغان حکومت بیا په 13 دسمبر کې ویلي چې دغه شخصي کمپنیانه خپل موجوده ټیکې تر سره کولای شي. میګروتی وړاندې لیکي په دغه کانفرنس کې د امریکا او ناتو چارواکي د افغان ولسمشر حامد کرزي وینا ته د واکمنۍ تر لاسه کولو په نظر ګوري، او دا خبره واک افغان حکومت ته د سپارلو په توګه بلي. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې په افغانستان کې به ناتو ځواکونه نه یوازې د امنیت سیمواري بلکې د دې ترڅنګ به د پرمختګ او بیا رغونې کارونه هم وخت په وخت افغان حکومت ته وسپاري. میګروتی په خپل مقاله کې لیکي چې نه یوازې ولسمشر کرزی بلکې د هغه د کورنۍ ځنې نورو خلکو باندې هم د اداري فساد تورونه لګي، او په دې ورستیو کې د کابل بینک خبره رامنځته شوه. خو په دې اړه ولسمشر حامد کرزی په کانفرنس کې ویل چې نړیوال مرستندوی هیوادونه او افغان ولس په افغانستان کې د پیسو د لګښت د معلوماتو پوره حق لري. د مقاله په اخره کې نوموړی لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم ویلي چې د 2014 کال پورې د بهرني ځواکونو د وتلو په حال کې په کار دی چې امریکا د افغان امنیتی ځواکونو لپاره د پنګ ورکولو پوخ تنظیم وکړي او پر اتلونکو کې هم لکه د اوس په سیر د افغان پولیسو او ملي پوز د روزنې پوره پاملرنه وکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې کې دوکې دی اسرار العالم مومند سټوډیو ته راغلي دي. نو لنډ خبرونه به د اسرار العالم مومند نه واورو.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې ترې په کار ده چې دوام ولري. په هنګو کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په میزایل داخل شوی چې ورکې یو ایس آی وژل شوی او و پولیس والا جوبل دی. په لاهور کې د یو ګودام دننه لګیدلی اور کې تر شلو زیات کسان جوبل شوي دي. په مازان او کراچۍ کې چاودنې شوي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیدل کاته یې مثبت خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. او په سریلانکا کې سیلابونو یو لستنه وجلی او په زرګونو یې بېکوره کړي دي.
لاند خبرونه تاسو د اسرار العالم منو اوریدل او اوس تاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د فرید زکریا له خلیلی کی چې د مصر انقلاب د ایران د 1909 اویام انقلاب سره موازنه لري او دا دواړه انقلابونه د خلکو لخوا په کوسو کې رامینځته شوي. په مقاله کې لیکل شوی کچره امریکا په مصر کې انقلاب ته پاملرنه ونه کړه نو بیا به د ایران په سیر په مصر کې هم یو سخت دریزه مذهبي حکومت رامینځته شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه مقاله زموږ همکار احمد شاه اعظمی لوستی او دغه مهم ټکی یې تاسو لپاره راغون کړی.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې فرید زکریا لیکي چې په کال 1909 اویا کې امریکا ولیدل چې په منځني ختیځ کې په کوڅو کې انقلاب راغلی او د دوی غشتلی ملګری د ایران شاه رضا پهلوي له واک لیرې کړل شو او یو اسلامي سختدریزه حکومت رامنځته شو. امریکا اوس د منځنی ختیځ د یو بل هیواد په کوڅو کې انقلاب ګوري چې د هغه پخوانی انقلاب سیوري ښکاري. په امریکا کې ډېرې پوهان او د حکومت غړي دا ویره څرګندوي چې د حسنی مبارک په لیرې کولو سره به په مصر کې یو سخت دریزه اسلامي حکومت رامنځته شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر مخ لیکي چې د مصر مظاهرې غیر مذهبي دي او اخوان المسلمین هم په دې مظاهرو کې ګډون کوي خو ټول د جمهوریت او بشري حقوقو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې مصر له هر پلوه د ایران په څیر نه دی. د دغه هیواد سنی ملایان یا مذهبي روحانین د ایران په څیر حکومتي یا سیاسي رول نه لري. بل مهمه خبره شاید دا وي چې د ایران اوسنۍ حکومت په عربي نړۍ کې مقبولیت نه لري. د مصر خلکو حسن مبارک هم لیدلی او ملایان یې هم لیدلی او د دوی یو هم نه دی خوښ. پیو ادارې په 2010 کې د رایو للارې وموندل چې د مصر زیاتره کسان د جمهوری حکومت ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د مصر د انزور سوي مستقبل ویره د امریکا پام له اصلي ستونزې څخه راړوي چې هغه پوځي امریت دی. مصر پر یو سړی ولاړ حکومت نه دی. که څه هم راپورونه شي چې حسن مبارک دولت لري او هڅه کوي چې خپل زوی د دې هیواد ځایناستی کړي. په 1950 کال کې د پوز در کو د تاورسته مصر په هر ډول یو پوځي حکومت پاتې شوی دی. تر هغه وروسته ګنشمیر ولسمشران له پوځي چارواکو څخه راپورته شوی دی او په دې هیواد کې پوز بالکل آزاد دی، لوی بجټ لري، د ژوند په هر چاره کې مداخلت کوي او په سلګونو کمپنۍ او یو شمیر ځمکې لري. ورځپاڼه زیاتوي چې په مصر کې درې کسان حکومت چلوي: مرستیال ولسمشر، وزیر اعظم او د دفاع وزیر، او دا ټول له پوځ څخه راغلي دي. بلې خواته بیا زیاتره تفسیره کوونکې مصر له ترکی سره موازنه کوي چیرې چې پوځ د هیواد په پرمختګ کې ستر رول ولوبوي. خو په ترکی کې پوځ په ډیر زیات مقاومت سره واک پریښوي ځکه چې اروپایي اتحادیه ټینګار کوي چې په سیاست کې د پوځ رول کمزوري کړل سي. د ورسپان په وینا ویره داده چې له مصر څخه به ترکی نه بلکې پاکستان جوړ سي چیرې چې یو کمزوري جمهوریت سره خو د پردې شاته اصل طاقت اوس هم د جرنیلانو په لاس کې دی. ورسپان لیکي د اوباما انتظامیه صحیح کار کوي چې یو بدلون رامنځته شي خو د ګډوډۍ خطر حقیقت لري ځکه چې اخوان المسلمین یو رانیدونکي او ضررناک نظر لري. د یو نوي آئین یا قانوني ضمانتونو پرته د غیر آزاد جمهوریت خطر ده. نو پکار د چیواز حسن مبارک نه بلکې په ټول نظام کې بدلون راوستل سي. ورسپانه لیکي چې عربان واشنگتن ته په دې نظر ګوري چې همیشه د امریت ملاتړ کړي او په هغه خلک ځپلې دي. دوی فکر کوي چې امریکا تر هغه وخت د خلکو ځپلو ته پام ونه کړي تر څو چې دغه حکومتونه د امریکا پر تګلارې تلل. اوس که چیرې واشنگتن داسې وکړي چې په مصر کې پوځي امریت په طاقت کې راولي، نو نتیجه به یې د مصر په کوڅو کې مایوسي او ناهیلي خوره کړي. بیا به د وخت په تیریدو سره د حکومت او امریکا په ضد اختلافي ډله رامنځته سي چې ډیر سخت دریزه او مذهبي به وي، او هغه کې داسې د هغو طاقتونو په څیر وي چې د ایران انقلاب یې پر مخ بوتلی.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو د احمد شاه اعظمي نه واورېدل. اوس د نیویارک ټایمز ورځپاڼه یوه مقاله لرو چې امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په مصر کې کوم قسم بدلون به د خلکو او خاص کر د ښځو په ژوند څه اثرات غورځوي، او که چېرې په دغه هیواد کې یو جمهوري حکومت راشي نو دا به په څه ډول وي. تفصیل د فرخنده وزیر نارو.
په نیویارک ټایمز کې نیکولس کرسټوف لیکي په 1909 کې په ایران کې غټ بدلونونه راغلل او له دغې له وجې د ښځو او اقلیتي ډلو حقوقو ته هم سخت زیانونه ورسېدل چې د دغې اثرات په ټولو سیمو وغورځېدل. او بیا په 1909 کې په شرقي یورپ کې داسې بدلونونه ولیدلی شول چې له امله یې باثباته جمهوري حکومتونه په وجود کې راغلل. نو اوس پوښتنه دا ده چې د مصر د روانو مظاهرو نتیجه جبا د 1909 په رنگ وي او که د 1909 د دې په اړه څوک هم په یقین سره نشي ویلی چې په مصر کې به حالات په کوم لور ځي او نتیجه به یې څه وي. لیکوال کرسټوف وایي د مصر په تحریر چوک کې د یوې اونۍ د تیرولو په دوران کې به یې کوشش کولو د ولسمشر حسن مبارک د پلویانو نه ځان بچ وساتي او د هغه مظاهرچیانو سره پاتې شي چې د زغم او برداشت کار اخلي. خاغلی کرسټوف زیاتوي په مظاهرو کې د حسن مبارک پلویانو د خبریالانو سره ښه رویه نه لرله، نو ځکه د هغوی نه ځان د لرې ساتلو کوشش کوو. او په تحریر سکوئر کې چې د تبا کله هم لږ وخت ملاوېدو نو خپل قلم او کاغذ به یې راخیستو چې د خلکو خبرې ولیکي. لیکوال وایي د به دا کوشش کولو زیاتره د ښځو او اقلیتي ډلو نه تپوسونه وکړي چې دوی روانو حالات تو تا سنگوری، او کله چې به دا پختنه کوله حسنه چې مصر کې دا هلی زلی یو خبر بدلون را نولی نو بیا با سکیږي. د دې پختنه په جواب کې به اکثر خلکو د تا ډیر بد وکتل او جواب به دا وو چې دا به د دوی په ملک کې یو خبر جمهوریت بدلون راولي، ځکه چې دوی هم پر دې یقین راوتلی دي. شیرین چې د پوهنتون یو پروفیسور دا وای کچېری جمهوریت حکومت راشي نو دوی به کله هم چا دا اجازه ورنکی د دوی حقوق د پخو لاندې کی. شیرین وای امریکا د اخوان المسلمین په واک کې د راتلو په اړه اندېښمنه ده، خو دوی د دې ډلې په اړه داسې فکرمندي نه لري چې ګینې د داسې ډلو په واک کې د راتلو سره به د ښځو کار روزګار او یا د ژوند په نورو خبرو بد اثرات وغورځيږي. د شیرین په رنګ یو شمېر خلک د حسن مبارک د مغرب پلوه پالیسو او د یو درغله حکومت ته چلو مخالفت کوي، خو داسې ډلې لکه اخوان المسلمین به هله په خلکو کې خوښي بایلي چې کله دوی په اصل کې د ملک نظام چلولو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په قاهره کې د یو داسې خزنه پوښتنه وکړه چې ښه فیشن یې کړی وو او یو روښان فکره خزه معلومېده چې آیا د اخوان المسلمین په واک کې راتلل به د مصر او د نړۍ د امن لپاره د خطرې وړ خو نه جوړیږي. د هغې ځواب وو کېدای شي، خو زیاتوي د دې په فکر په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند حکومت هم د نړۍ د امن لپاره ښه نه و ګرځېدلې. خاغلی کرسټوف وایي د یو سوداګر حامدی نه تپوس وکړو په مصر کې د جمهوریت راتلل به د اسرائیل سره په سیاسي اړیکو څه اثر خو نه غورځوي او یا د تیلو قیمتونه خو به نه بدلیږي. خاغلی حامدی په جواب کې د ته وویل منځنی ختیځ یوازې د تیلو لپاره نه دی، د دې ځای خلک هم داسې انسانان دي لکه څنګه چې د امریکای خلک دي. دوی د امریکایي ولس نه کرکان نه کوي، خو غواړي دوی هم د امریکایي خلکو په رنګ ترقی وکړي او پر مخ لاړ شي. نو آیا ګینه داسې کول یو جرم دی؟
اوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نوو صفو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو صفو مو اورئ.
2013 1500 او اتیا 1500 او 45.
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه صفې مو دادی
40 20 او 20.
او منځنۍ صفې مو دی
50 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنه د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی چې د قبایلی سیمو نظام اف سی آر کې به بدلون راولي او په فاټا کې به اصلاحات هم راوستلی شي، خو په دې اړه قبایلی خلک ناامیده دي او وایي چې حکومت د دې سمه پاملرنه نه کوي. په دې اړه ځینې قبایلی خلک او مشرانو د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری سره خبرې کړې دي. په دې اړه دا رپورټ دی.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د ډیر مودې راهسې داسې اعلانونه رامنځته کیږي چې دوی به د قبایلي سیمو نظام اف سی آر کې ترمیم کوي او د قبایلي سیمو موجوده سیاسي او انتظامی حالت به هم بدلوي، خو ولی قبایل وایي چې لا تر اوسه پورې په دې حق لباندې موجوده حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. دوی وایي چې د اتلسم او نولسم آئینی بدلونونو د لارې یو شمېر خبرو حل راوستای شو، خو ولی په دې محل هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق لباندې هیڅ خبرې اترې اونه شوې. په قبایلی سیمو کې د موجوده حکومت د اصلاحاتو د اعلانونو او په دې سیمو کې د اف سی آر د نظام په حق لباندې د دغو سیمو قبایلی مشران او د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي.
زه اکرام الله جان کو خیل یم. نو دا خو په کار دی چې دغه رسم آئینی بدلون نمخ کے قبائلوں کی حکومت دا سے جرگے کڑے وائی دا سے خبریں کڑے وائی چیارا تاسو سواڑے لکان حکومت پخپلا بکی مخلص نہ دے.
زمانم اقبال افریدی دے اوزا تحریک انصاف پارٹی سر تعلق ساتم. قبائل اگا قبائل چی کوم دا پاکستان دا پارا پمین جنگونو کی لڑاو شوے دے واغا خپل زان و خپل بچی دے جنگونو دا پارا وقف کڑی واغی پاکی شہید شوی دی. اگا خل نن نظر انداز دی مغا قانون پا دی باندی لگو دے کم چی آزادی نولان دے ہو دا آزادی قبائل لا اس ویدن نا ملو شوی دا ترامیم چی سونا کی گی دا دا دوی خپل غرز وی خپل لالچی وی دوی بداغو کی ترامیم بو کی اس کے سم اصلاحات دا دے گورنمنٹ دا منشور حصہ نا دا او نا دوی پا قبائلو کی چرتا اف سی آر ختم والغواری او نا دلتا اصلاحات نا پیجی گی.
سید ولی شاہ فریدی دے پر مسلم لیگ نون دے ٹول فاٹا سیکٹری اطلاعاتی نیتا ایف سی آر نزخ خباری ہم چی ایف سی آر تشا دے مونگ رسم و رواج دے آغا دے نو لزل لگے تاریخی آواز سرطا ہوں چی باز خلقی چی دے مونگ رسم و رواج دے زیغول دا جواب برکوم چی ایف سی آر چی کم دے دا فرنٹیر کرائم ریگولیشن دے دا ٹی سی آر ٹرائبر کرائم ریگولیشن ندے.
موجوده حکومت څنګه کولای شي چې د قبایلی سیمو دا حالت بدل کړي؟ په دې حق له مو چې کله قبایلی قانون پوه لطیف افریدی څخه وپوښتل نو دوی وویل
قبایلی خلک انساني حقوق نه لري، یعنی انسانانو کتار نه مونږ وتی نو په پارلیمنت کې معمولی اکټ دو کرخې یا څلور کرخې چې وړاندې شي نو په هغې باندې مونږ ته انساني حقوق ملولی شي او مونږ د فاټې نه فاټه کېدای شو، مونږ په صوبه کې حق لرلی شو. هغه چینج ته سره د پاکستان ادارې او اسټابلیشمنت تیار نه ده.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او په اف سی آر کې د بدلونونو نه راوستو په حق لمو چې کله د پاکستان واکدار ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي او د قومي اسمبلی دپاره د قبایلي سیمې نه منتخب شوي غړي اخندزاده چټان نظر واخیستو نو دوی په دې حق لا وویل
حقیقت
قبائلی
ولس وای چې ولس مشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دی په قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو او په اف سی آر کې د بدلونونو په حق لباندې کړې ژمنې پوره کړې. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس ته لوبو په اړه یو مطبوعاتي کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د پاکستان د کرکټ د لوبډلې په دریو لوبغاړو د لوبې خرڅولو په تور کې د لګېدلې بندیز په اړه یو مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې د مهم ټکو سره.
دان ورس پانی د دې مقالې په سر کې لیکل دي چې د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان پر درو لوبغاړو لکه پخوانی کپتان سلمان بٹ او دوو بالرانو لکه محمد آصف او محمد عامر د لوبي د خرڅولو په تور کې بندیزونه لګولې دي. په دې لړ کې پر سلمان بٹ د لسو کلونو، پر محمد آصف د اوو کلونو او پر محمد عامر د پنځو کلونو بندیز لګول شوی دی. ورسپانې لیکي چې دا ښکاری چې د سلمان بٹ او محمد آصف کیریئر به د دې بندیز له ختمېدو سره پای ته ورسیږي. ورسپانې لیکي چې پر دې لوبغاړو دا بندیز له هغه وروسته ولګول شو چې برتانوي څارونکو دغه لوبغاړي په رسمي توګه په انګلستان کې د لوبې په خرڅولو تورن کړل. ورسپانې لیکي چې کله دغه پېښه رامنځته شوه نو دا په ډاګه شوه چې د دې پایلې بچوي. خدا سهيله او خواهش ژوندۍ وو چې لزوان بالر محمد عامر سره به د سزا په لړ کې لږ څه نرمي وسی. هغه ځکه چې یو خو د نوموړي عمر کم دی او بل په کرکټ کې په لومړي ځل په درغلوي کې تورن شوی دی. ورسپانې لیکي چې و محمد عامر ته له ورکړل شوې سزا څخه دا ښکاري چې د کرکټ نړیوال شورا دې ته څومره لیواله وه چې تر نړیوال کپ وړاندې د کرکټ د لوبې د حیثیت پر ځای کولو لپاره لوبغاړو ته یوه بېلګه وړاندې کړي. ورسپانې لیکي چې له داسې پیښو سره تل هغه لوبغاړي مخامخ شوي دي چې پاروونکي وي او تمه ورڅخه درلودل کېدای شي. ورسپانه ډان د دې مقالې په پای کې لیکي چې د کرکټ د نړیوال ادارې لخوا د دې پریکړې په نتیجه کې افسوس پر خپل ځای، خو پاکستان ته پکار ده چې له دې څخه زده کړه وکړي او د دې مخه ونیسي چې داسې پېښې په راتلونکي کې بیا رامنځته نه شي.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خپرونه
تاسو خبرې
مونږ ته د راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي
او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي.
ما د غزل و د عبد الله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمونږ سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاس تم نراکار ان ټول دنیا هي رکا
ند پر نشپ ځول نن مونږ سره رکا.
مشال ریڈیو وڑان دی کوی
او ریدون کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا وخت شوی دی د اونیس پروگرام زما کور زما کرے کلی چی زمونگ همکا شاین بنیری کور بدی نورازش بگڑی وارو
سړی مشه خوګو ریدونکو شاهین بنیریم او دنن پخپرونه زما کور زما کلی کې با پتا سو د ثوابه د یاروسین سیمې د یو سو وړو کوډیرو خيستو کلو سیل کوم. تاسو خبر یې چې ثوابه د خیبر پښتونخوا یو ډیره آباده خیرازه او تاریخي ارزښت لرونکي ولسوالي ده. ثوابه د اباسین او کابل دریابونو په منځ کې آباد ده او د آبادی تر مخه د صوبې سلورمه غټه ولسوالی ګڼل کیږي. په ثوابه کې مندن یوسفزی ژوند کوي چې واړه لوی خیلونه د سیمې په کلو بانډو او خارګوټو کې خوار وار دي. ثوابه د ګندارا تهذیب برخه پاتې شوې ده او دلته د بودا د وختو یو شمیر لرغونی آثار موجود دي چې د تاریخ او کلتور د مینوالو د خوخه زینو دي. د ثوابه د ټولنه آباد کله یار حسین ګڼل کیږي. د نور له سوا اتنوی د سرشمیرنې تر مخه دلته او یا زر خلک جون کوي. د یار حسین پسند کې سو خيستا باندې دي چې د سیمې خلک ورته مېره هم وایي. زما همکار خالد خان خوشگی تیره ورځ دغه سیمې ته تلو او هلته د دغه کلو بانډو د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په جون جواک او ستونزو خبرې کړي دي. دا یار حسین یو وړوکی کلی چې بکیانه کلی ورته وایي د دې یو تعلیم یافته زلمی عمر علی زما همکار ته د دغه کلو بانډو په اړه صدا سے معلومات ورکړو.
زمون کلی بکیانه کلی نوم دی دی او دا د یار حسین او د ورکوټی لا ور په منځ کې دی. تر دې خوا ته غیر چاپیر کلی چې کوم نیم نظر باندې ګوډا کلی جگنات بنگلا غریب خان کلی سیری د پکې فاته سوډیروم دی. یار حسین چکی یار حسین کې دا کلی راځي. دا کلی 2300 کورونو باندې مشتمل دی. آبادی هم دومره ده او د دې کلو تر منځ غم خادي ډیر ښه کیږي. یو بل سره هم ډیر لاس ښی اشر غوبلو کې یو بل سره کیږي کنه. او د کلو زلمی چې کوم دی لوبیم کئی ٹورنامنٹون ہم کئی لکه والی بال شو کرکٹ شو کبڈی شو والا نو دکلو ترمن زدا کی دے اور ٹورنامنٹون کی دا ستار شو رباب شو منگے شو نو دا چکم دے پر اجرو کی کی گیل چھ میان روڑو اور سر چکم دے نو دا خپل ملگری را غوشی او تنگ تکور پا جو کی نو دا سڑی و سر مدلے روح تازہ شی زمنگا خو زب دوگی ما چھ ہر سڑے سندر غاڑے دا غیو جدار چھ لو بی او ٹپی چکم دے نو دا پا پٹو کی موی او بیا چکل دا کار دا روزی مطلب دے دی سٹڈی شی نو رو تا چرا غوشی نو پا اجرہ کیوں چکم دے تنگ تکور پروگرام کی او خاص کر چکل خادی وی گنا پی دن وادی یا نور دا سی سا پروگرامی نو اغی کی خام خاد دا سے پروگرام کی تاغا ایون خانک او منگی سره چې کوم نه پروگرام جوړ کینو ډیر خون کوي. اشر خو په هر موسم کې کیږي خاص کر د غنم لو چې دینو دا بیا ډیر خی او غټ اشر په دې کې کیږي لوی لوی اشر کنه ګن ملګری او گاوند خلک پکې راځي راغواړي خلک تر دې پوری چې مطلب دا ډول پکې وهلې کیږي او داسې مطلب دا ټپې پکې دغه هم دغه څوک چې راغلي لو د پاره هم غیب پکې ټپې کیو دا فوک چې کوم زمونږ کلیوال سندري دي نو هغه پکې وي نو د تماکو چې کوم سیزن دی پاغې کې خو دغه نه کیږي دا اشر نه کیږي دا ټول د مزدوري سیز دی فلک کروندګر پکې لګي او ور سره پکې مزدورانی نو ار کار پاشر کې خو زما په خیال د تماکو چې کوم د سیزن خاص کر کار دی نو دا په دغه باندې نه کېږي پاشر نه کوي دا مزدور باندې کوي.
د پښتنو د نور کلو په شان د دې سیمې پښتانه د غم خاده خپل رسم او رواج لري. دا خلک د غم او خوشحالۍ هر موقه د یو بل سره شریکوي د یو بل مرسته کوي او د ژوند کاروان مخکې بوزي. د کلی ځینې مشرانو د دغه رسمونو رواجونو په اړه صدا سے خبرې وکړې.
مونږ له اول دا کوو چې دغه دا دلته لکان راغون چې خبر لرلی بیا هغه خبر لچې لوړي خبر نه راشي جنازه وشي بیا هغې کې چې غمدې کمیټي کمیټه کې چې غمدې هغه د روډۍ لمبر جدا کمیټي ده او د خدمت جدا کمیټي ده.
پروگرام پروگرام بس وادم آگے پرس بند سب کسان خدمت مہمانوں خدمت کی وسط کم دینا مہمانوں سر کٹون بس آخو دیرے دیروں نے کٹ دان سارا بس روڈی والے دل تھا کہ اور زیاد بس چاول استعمال ہی بس سوپا کیوں کیا سوگ نہ کی چاچی بس کی
زمان هم سره اجر خاک دی دلته لوی کلی نشته دی واړه کلی ټول یو شاد محمد کوټی یو نظر کوټی دی یو عارف خان کلی ورته وی یو بوڑا دی یو جگنات بنگلہ دا یو دی خوا قاسم پولا ہوتا ہوئی آو با دا ہوئی بای حسو پیلی دا
قدر من دو ردن کو چرت چ انسانان جون کوی نو حل تا دا جون پا زنی معاملو کے پا دوی کی اختلاف او تاو تری خوالے هم منسترازی خوٹول محذب قامونا دا خپل و شخڑو دا حواری خپل خپل قدرو نلری پختانو هم دا جرگو پا وسیلہ جنگ جگڑ حواروی دا یاروسین دا بانڈو خلق پا ننی دور کے دا امنیت پا زیکورو لپارا جرگی سنگ کاروی دا سیمی یو مشروعی
او دا چکی عرسین من چکم دے پاتی کوئی دے چکی عرسین دلتا دی عرسین خلق آباد دے دیو یسف زیدی دلتا کی چکم دے نو عام طور بنے چکل جنگ جگڑوشی دا کری دو سدور لس کسان مشران چکم دے دا آغی زان دے حکومیٹی دے دنگ پی عرسین کے لزور کسان دی دا آغی نمونہ آغی دے جشر کری آغی راشی و آغی پا آغا وقت مناسب سر چکم دے دا آغی دے رپورٹ نمونہ کی چرتا سو رپورٹ مکوے او بیا پا آغی کینی جس سولا سد پختو طریقی پا آغا طریقہ والا چکم دے لغو کی
دا یاروسین دا دغه کلو بانډو خلق په خپلو پټو غنم جوار سبزیانې گنی او تماکو کری تماکو د دی یو نقدور فصل لے او نن سبا په دغه کلو کې زمیدار د تماکو د فصل په تیارولو او دغه فصل منډایو ته د رسولو په حالو زلو کې بوخت دی دوی د تماکو خصمانه څنګه کوي او ستونزې څه دي د کلی کروندګر وایي
جگنات سره نږدې دغه ځای کې اوسېږو او زمینداری کوو جی نو دلته کې خو د تماکو فصل دی گنیری او جواری غټ فصل پکې لګه تماکو دی او د دې کار اوس شروع دی تی ویني خو کار یې لږ سخت دی ځکه پټي نه راوړلې او بیا تړل او بیا خېجول او ماشن کول دا ډېر ګران کار دی نو دغه شان بیا د ډېفون والا ریویو چې کوم دی زمیندارو سره داسې خنۍ او بیا د دې نه پس چې کوم دی جوار او دا د اوبو د بجلی د دا لوی مسلې د روډ مسلې دلته کې جی روډونه نشته لري لارې خرابې ده تماکوان چې کوم دی وړل یا غنی دې ځنه وشتل دغه مسله ده مې د اوبو د لختي چې کوم دی نو دا پاخنی دي زیات تر کچي پاره کې د اوبو یو خپل خوړې روډي او دغه یو مسله ده
نو جی به دا هو جی کوم دی نو بعد وخت کې کوم پر اسکنه کالو نه ګل خو پس انده کل پر لا پد نه بلکې دې کې زیات تر چې کوم دی داخله د خګېدونه بغریبان خلک چې دپن والا منیجران دا چې کوم دی په خپل احساس ورشتنه کړی
لکه څنګه چې مو د کلی د مشرانو او ځوانانو په خبرو کې واوریدل چې د یاروسین پښتانه د فن او هنر سره ډېره مینه لري دوی د خپل جوور جمالیاتي ذوق په زور د ژوند ورځو شپو ته بیلابیل رنگونه بخي د کلی یو مشر چې صادق کاکا نومیږي ډیر ښایسته شعر لیکي هغه د خپل کلی په اړه زموږ سره خپل دا نظم شریک کړ
اخو ما دې کلی په صفه په ونده دی نو هغه ما دا کړو مخکنی خبره له ما هغه می دا وی نه راغلا ته مې څومره کني چې والی زمون کې دي ښه خو یاره کوم ما چې والی زمون کې دي ښه او دې کو په لونه او چرګان دې هیڅ کمی نشته او دا به په پېچې والی زمون کې دي ښه او بیا مې راغلا نور دب لګاو خو په پیسو خبرې مزه او چې دې په دې والی زمون کې دي ښه او دې کو په دې یاره بسره وخت نه دی جنګ ته سم دستي والی زمون کې دي ښه او نو څه د بدن د تبایې د پاره
خوګو ردونکو نن تاسو د سوابه د یاروسین سیمې د ځینی کلو بانډو په اړه معلومات واوریدل سوابه رښتیا خبر داده چې ډېره ښایسته او آباده ولسوالی ده او که چېرې تاسو دغه سیمې ته پیښ شوې نو دغلته ارومرو د تاریخي اثارو سیلو کې او د دغه ځای د تکړه پښتنو د ژوند چواک او ملمستیا د رنگونو نه خوند واخلئ که چېرې تاسو هم موږ سره د خپلو کلو په اړه باندې معلومات شریکول غواړئ نو موږ ته ولیکئ زموږ پته ده پروڈیوسر پروگرام زما کور زما کلے، پوسٹ باکس نمبر 3014 اسلام آباد. ہم ددی سرا خپل کوربا شاہین بندری لے اجازت ورکے. خاد آباد او بریالی ہوسے.
د سندرو امیل د مشال ریڈیو خوگو ریدونکو، ز هارون بچا ستاسو د پارا هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.